د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. افغانستان او ایران باید په خپلو کې اړیکو ته پراختیا ورکړي. پر دې خبرې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس او د ایران لوړ پوړو چارواکو تاکید کړی دی. عبدالله عبدالله ایران ته په سفر کې پرون هم د دغه هیواد لوړ پوړو چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکړ. دغه راز د کندز یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د دې خطر شته چې دا ښار بیا سقوط وکړي، خو امنیتي چارواکي وایي چې پوره تدابیر یې نیولي دي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د کور کلي او ګوړي اچار خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. ناجیه صافی دا خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. ایران او افغانستان د یو ګډ کمیسون پر جوړېدو موافقه وکړه. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې یو عسكر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. او ایران د خپلو نویو بلاستیک یا لری واټن وشتونکو توغندیو د ساتلو لپاره تزمکی لاندې هغه ځای چې مخکې نو خودلای په ډاګه کړ. د خبرونو تفصیل. ایران او افغانستان د خپلو چاپیریالي لانجو د پای ته رسولو لپاره د یو ګډ کمیسون پر جوړېدو موافقه وکړه. د ایران د مهر خبری آژانس د خبر له مخې د ایران ولسمشر حسن روحانی او د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون په تهران کې په دواړخیزو مسایلو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهالو همکاریو د تړون پر څرنګوالي خبرې وکړې. دواړو مشرانو دغه راز د یو ګډ کمیسون پر جوړېدو هم موافقه وکړه چې دواړو هیوادونو ترمنځ د چاپیریال او اوبو د لانجو هواري ته به حل لارې لټوي. د خبر له مخې روحانی له عبدالله سره په کتنه کې له ګاونډیو په تیره بیا له افغانستان سره اړیکو ته پراختیا ورکول د تهران لپاره یو لومړیتوب وباله. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي چې په هلمند کې یو عسكر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د پینټاګون یو ویان پیټر کاک پرون ویل چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس پر غړیو په مارجا کې حمله شوې ده. نوموړي ویل چې د امریکا د پوځ یو عسكر د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې له خپلو افغان همکارانو سره د روزنې مشورې او مرستې د ماموریت پر مهال په حمله کې وژل شو او دوه تنه نور ټپیان شول. په مارجا کې پرون د افغان امنیتي ځواکونو یو شمیر غړي هم ټپیان شوي دي، خو د دقیق شمیر په اړه څه نه دي ویل شوي. اوس مهال د امریکا او نورو هیوادونو شاوخوا 2000 عسكر په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 15 سلویخت پوله، یو اروپایي یورو 3.5 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 9.5 افغانۍ 90 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلدار 6.5 افغانۍ. ایران د خپلو نویو بلاستیک یا لری واټن وشتونکو توغندیو د ساتلو لپاره ترجمکې لاندې هغه ځای چې مخکې نو خودلای په ډاګه کړ. د ایران دولتي رسنیو پرون ویل ترجمکې لاندې دغه اډه یا ډیپو د دې هیواد د پارلمان مشر علي لاریجانی پرانیستله. د ملګرو ملتونو سرونکو ویلي چې تهران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک چې تهران یې د بلاستیک مزایلو لازمینو منع کړی و تر پښو لاندې کړ. امنیت شورا په اکتوبر کې د ایران د مزایلو تر یوې ازموینې وروسته دا پریکړه لیک صادر کړ. شمالي کوریا وروسته له هغې چې یو شمېر هیوادونو د دې هیواد د اټومي ازموینې پیژندل شوي ځای ته نږدې د یوې معتدلې زلزلې خبر ورکړ، نن اعلان وکړ چې خپل لومړنی کوچنی هایدروجن بم یې په بریالیتوب سره وازمایي. که دغه ازموینه تایید شي، هغه به څلورمه اټومي ازموینه وي چې شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د بندیزونو سره سره سرته رسوي. دغه ازموینه د غراز اټومي وسلو ته د پراختیا ورکولو پر لوري د پیونګیانګ د یو ستر پرمختګ ښکارندوی کوي. ناتو او د امریکا متحده ایالاتو د مسکو هغه ادارات کړه چې ګواکې ختیځ اروپا ته د ناتو غزول او د فعالیتونو زیاتوالی روسیې ته خطر متوجه کړی. مسکو په خپلو نویو امنیتي دکتورینو دغه مسله طرح کړې ده. د ناتو ویاندی پرون په بروکسل کې ویل چې دوی دغه بی اساسه ده چې وایي ناتو او سیاستونه مسکو ته امنیتي ګواښ متوجه کړی په کلکه ردوي. او د لته لګه سلور د غیر قانوني کډوالو مړی ورسره له هغه ومندل شول چې کشته د مدیترانه په سمندر کې ډوبه شوې. دغه کډوالو هڅه کوله چې ځانونه د یونان لیسبون ټاپو ته ورسوي. د خبرونو پای
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدلای شي. ولاندې په خبرونه کې اورئ چې افغانستان او ایران باید په خپلو کې اړیکو ته پراختیا ورکړي. دا مسله د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس او د ایران لوړ پوړو چارواکو په خبرو کې مطرح کړه. عبدالله ایران ته په سفر کې پرون هم د دې هیواد لوړ پوړو چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکړ. د کندز ښار یو شمېر اوسیدونکي بیا هم خپل ښار ته اندېښنه لري چې بیا سقوط ونه کړي.
ډیر داسې امید نشته چې داسې ډیر زر به خسي که دا حالات روانو او یو جدي ګامونه دې ته ونیول سوله.
د هلمند نادلي ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي چې په سیمه کې ناامني ډیره غځېدلې. د جنګ جګړو د پای ته رسېدو څرک نه لګیږي او دوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
ولا موږ ډیر ناامید یو. حکومت ته ډیره وخته څه وایي چې موږ عملیات کوو خو دا د ډیره وخته څه دا جنګ شروع دی او دا جنګ نه دی کمزوری شوی.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطلب لرو. د خپرونې په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه درته خپرو. کور کلی او د ګوړې اچار ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اوریدلای شي. مخکې په کورنیو خبرونو کې مو اوریدل چې ایران او افغانستان د خپلو چاپیریالي لانجو د پای ته رسولو لپاره د یو ګډ کمیسیون پر جوړېدو موافقه وکړه. دا خبر د ایران مهر خبری آژانس ورکړی دی. د خبر له مخې د ایران ولسمشر حسن روحانی او د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون په تهران کې پر دو اړخیزو مسایلو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو د سند په اړه پر خبرو سربیره دغه راز په دې هم موافقه وکړه چې یو ګډ کمیسیون د جوړ شي تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د چاپیریال او اوبو د لانجو هواري ته حل لاره پیدا کړي. عبدالله په درې ورځني سفر کې تهران ته ایران ته په درې ورځني سفر کې د هغه هیواد له نورو لوړ پوړو چارواکو من جمله د دې هیواد له ستر مذهبي مشر علي آیت الله علي خامنه ای سره هم کتلې دي. ایران ته د افغانستان د حکومت د اجرایه رئیس د سفر او د غراز له ایراني لوړ پوړو چارواکو سره د هغو د لیدنو کتنو په اړه نور جزئیات فرشاد جلال زی پر راپورټ کوي.
د ایران د بهرنیو چار وزیر محمد جواد ظریف فرون له عبدالله عبدالله سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پراختیا پر امکاناتو او په سیمه کې پر وروستیو پرمختګونو خبرې کړې دي. دواړو چارواکو له تروریزم او افراطي ډلو سره د مبارزې لپاره د فعالې همکارۍ پر اړتیا ټینګار کړی دی. جواد ظریف د امنیت او ثبات ټینګولو او د سولې د داسې مذاکرو لپاره چې ټول افغانان پکې شامل وي د افغان حکومت هڅې ستایلې دي او ټینګار یې کړی چې هغه ټولې موافقې او تړونونه چې تر اوسه د دواړو هیوادونو ترمنځ شوي باید عملي شي. ښاغلی عبدالله تر جواد ظریف مخکې د ایران لستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي سره په تهران کې وکتل. خامنهي ویلي چې ایران د افغانستان امنیت او ثبات ته د خپل امنیت او پرمختګ په سترګه ګوري او هیله یې څرګنده کړې چې د ملي وحدت حکومت په خپل اصلي هدف ته چې د ټولو افغانانو ترمنځ د یوې متحدې قوې ټینګول دي ورسیږي. ارنا د خامنهي په حواله ویلي په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت ټینګېدل یو مهم پرمختګ و چې موږ یې هر کله کړی ځکه زموږ په باور د افغانستان د ټولو قومونو او توکمونو ترمنځ د وحدت رامنځته کېدل د دې هیواد د ستونزو د حل یوازینۍ لاره ده. د ایران ستر مذهبي مشر زیاته کړې چې د افغانستان او بل هر هیواد لپاره یوه مهمه مسأله د دفاعي ظرفیتونو لوړول دي. ارنا د خامنئی په حواله لیکلی چې دواړه هیوادونه باید پر یو شمیر لنجمنو مسئلو لکه د سرحدونو نقشې او د اوبو ویش خبرې وکړي او په همکاري یې حل کړي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل پرون ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله هم د اوبو د ویش د ستونزې د حل، د سرحدي امنیت د ټینګښت او د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د همکارۍ پر اهمیت ژغېدلی او ټینګار یې کړی دی.
حکومت افغانستان توانست که موازنه روابط حسنه خود با جمهوری
د افغانستان حکومت توانیدلی چې د ایران له اسلامي جمهوریت سره د خپل اړیکو موازنه په تیرو کلونو کې سمه او منظمه وساتي او هیڅ ډول د اندېښنې ځای نسته. د افغانستان د اوبو په اړه مو تفصیلي خبرې وکړه او په دې اړه به مذاکرې دوام پیدا کړي څو دا مسأله هم یو طرفه شي. ښاغلی عبدالله ټینګار کړی چې تهران او کابل د خپلو روابطو د لا زیاتې پراختیا امکانات لري چې د دواړو هیوادونو کارپوهان یې باید وڅېړي او بحث ورباندې وکړي. ښاغلی عبدالله له ایران سره د ورزشي او فرهنګي اړیکو د پراختیا دوه موافقې هم کړې دي. د اجرایه ریاست پر وپاڼه راغلی چې ښاغلی عبدالله د ایران د ولسمشر له لومړي مرستیال اسحاق جهانګیری سره په کتنه کې د تروریزم پر ضد پر ګډه مبارزه، د ایران او افغانستان د ریل ګاډي د پروژې او د چابهار د بندر له لارې د تجارتي اړیکو د پراختیا پر اهمیت او امکاناتو خبرې کړې دي.
و امریدل چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله پرون په تهران کې د ایران له ولسمشر د هیواد له ستر مذهبي مشر او د غراز د بهرنیو چارو له وزیر سره په دوه اړخیزو مهمو مسایلو خبرې وکړې. په دې خبرو کې پر یوې مسلې ډیر تاکید شوی دی او هغه دا چې افغانستان او ایران باید په خپلو کې اړیکو ته هم پراختیا ورکړي. خو له بلې خوا تهران ته د افغانستان د حکومت د سفر په ترڅ کې د ولسي جرګې یو شمیر غړي وایي چې اجرایه رئیس باید ایراني چارواکو ته په زغرده وایي چې افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د پوځي سیالیو ډګر نه دی. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړو او د غراز غړي او سیاسي کتونکو ټینګار کوي چې له پاکستان سربیره ایران هم د افغانستان په سیاسي مسایلو کې لاسوهنه کوي او عبدالله باید دا موضوع ورسره جدي مطرح کړي. په دې وروستیو کې په دې اړه چې ګواکې ایران د طالبانو ملاتړ کوي ځینې راپورونه هم را برسېره شوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له دې مخکې دغه راپورونه رد کړي. ایراني چارواکو هم په دې اړه ویلي دي چې دوی غواړي یوازې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د ولسی جرګې غړي ایران ته د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سفر له اقتصادي اړخه ګټور بولي خو ټینګار کوي چې ښاغلی عبدالله باید د افغانستان په چارو کې د ایران د لاسوهنې په اړه جدي دریز غوره کړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون غړي وای تل په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنې موضوع یادیږي، حال دا چې ایران هم د افغانستان په چارو کې له مداخلې بې برخې نه دی پاتې او حتی د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي. د دغه کمیسون یو غړي سید اسحاق ګیلانی د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له ایران سره د سیاسي او اقتصادي اړیکو پیاوړتیا د هیواد په ګټه ده، خو نوموړی ټینګار کوي چې عبدالله باید ایراني چارواکو ته په واضح ډول ووایي چې افغانستان د سیمه ایزو هیوادونو د نیابتي جګړو ډګر نه دی.
له ایران سره اړیکې حتمی دي او همدارنګه له هغو هیوادونو سره هم حتمی دي چې د افغانستان په مسایلو کې ښکیل وي. افغان حکومت باید یو روښانه دریځ غوره کړي، ځکه افغان ولس نور له دې زیات د کړاو توان نه لري. زه هیله من یم چې ښاغلی عبدالله به له ایراني چارواکو سره په ډاګه دا خبرې وکړي او که چیرې افغان حکومت کوم سند لري افغان ولس او نړیوالې ټولنې ته دې وړاندې کړي.
د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د یو درې ورځنی سفر په لړ کې د ایران مرکز تهران ته ورسید او له ایراني چارواکو سره به د امنیتی مسایلو ترڅنګ د چابهار بندر د کار د پرانستې پر څرنګوالي او همدارنګه د سوداګریزو او ترانزیټي اړیکو د پراختیا پر مسایلو خبرې وکړي. د اجرایه ریاست په اعلامیه کې چې د سه شنبه په ورځ خبره شوې راغلي، ښاغلی عبدالله د ایران د ولسمشر له لومړي مرستیال حسن جهانګیر سره په لیدنه کې له تهران څخه د تروریزم پر ضد د همکاریو او اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه وکړه. په اعلامیه کې همدارنګه راغلي چې د ایران مرستیال ولسمشر ویلي تهران له کابل سره د سولې او ثبات په برخه کې همکاریو ته چمتو دی. له دې سره په خوا کې دواړو مشرانو د چابهار بندر د کار د پیل، د اقتصادي اړیکو د پراختیا، د ترانزیت او افغانانو ته د ویزو په برخه کې د اسانتیاو په برابرولو هم بحثونه وکړل. د بنسټیزو جوړښتونو او همدارنګه د ریل پټلۍ له لارې له ایران او سیمې سره د افغانستان نښلول او همدارنګه په افغانستان کې ایراني شرکتونو ته د فعالیت زمینه برابرول هغه موضوعګانې وي چې افغان او ایراني چارواکو ورباندې توافق کړی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو څېړونکي وایي د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو ساتو اړتیا ده چې دغه سفر افغانستان ته ښې لاسته راوړنې ولري. د چارو کارپوه شهلا فرید وایي چې ایراني چارواکي هم د افغانستان اوسنی وضعیت اندېښمن کړي او وخت را رسېدلی چې افغانستان سره همکاري وکړي. هغه وایي خبره دا ده چې ایرانی چارواکو څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ به کوي. ایران ویره لري. بیا هم وایم که چیرې دا سفر ښه مدیریت شي زه ورته هیله منده یم. د چارو یو بل کارپو میاګل وسیق که څه هم ایران ته د افغانستان د اجرایي رئیس سفر د کډوالو د ستونزو د حل او اقتصادي مسایلو په برخه کې ګټور بولي خو ټینګار کوي چې که دا سفر ښه مدیریت نشي د تیرو سفرونو په څیر به ښې لاسته راوړنې ونه لري.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د کندز ښار یو شمېر اوسیدونکي بیا هم خپل ښار ته اندېښنه لري چې بیا سقوط ونه کړي. پرون په دې اړه په کندز کې یوه غونډه جوړه شوې وه. پکې قومي مشرانو، د ولایتي شورا غړو او ځینو د مدني ټولنو استازو ګډون کړی و. د سیمه ایز امنیت د ټینګښت پر موضوعاتو خبرې وشوې او دغه راز امنیتي چارواکو هم د غونډې ګډونوالو ته ډاډ ورکړل چې پوره تدابیر یې نیولی دي چې کندز به بیا د طالبانو لخوا نه نیول کیږي. د کندز له سقوط راهیسې د دې ښار خلک بیا هم ډیر اندېښمن دي. د سقوط سل ورځې پوره شوې دي. اجمل آریان هم دې غونډې ته ورغلی و.
د کندز ولایت یو شمیر قومي مشرانو له امنیتي چارواکو سره د دې ولایت د امنیت د ټینګښت په اړه خبرې وکړې چې په دې ورستیو کې بیا ځل د کندز د سقوط اوازو خلک ډیر اندېښمن کړي دي. دغو مشرانو وویل چې خلک اندېښنه لري چې کندز یو ځل بیا سقوط کوي، خو د دې ولایت امنیتي چارواکو هغوی ته ډاډ ورکړ چې دوی دا ځل وسلوالو مخالفانو ته دا فرصت نه ورکوي چې د خلکو ژوند له ګواښونو سره مخامخ کړي. په کندز کې د پولیسو د 1815 زون قومندان شیر عزیز کاموال د دې ولایت قومي مشرانو ته وویل چې دوی د طالبانو د هر ډول ګواښونو پر وړاندې پوره چمتووالی نیولی دی او دا ځل کندز سقوط نه کوي.
اطراف ښار ما د کیلومتري امنیت نیست، به خاطر چی نیست که طبیعت دشمن به حد است که نمیاله مردم.
د کندز د ښار شاوخوا په یو کیلومتري کې امنیت نسته، ولې نسته؟ ځکه چې د طالبانو تبلیغات تر دې حد زیات دي چې خلک نارامه کړي دي چې بیا طالبان راځي. زه تاسو سره ژمنه کوم چې کمرم له تاسو سره به یو ځای مرم او دا ځل کندز طالبانو ته نه پرېږدو چې راسي په ښار کې وګرځي. په همدې حال کې په کندز ولایت کې د پامیر شلمې فرقې قومندان موحدین غوري هم په خپلو خبرو کې وویل چې دا مهال د طالبانو په لیکو کې د همدې کندز ځوانان فعالیت لري چې له دولتي ځواکونو سره جنګیږي او په دې ولایت کې امنیتي ستونزې زیږولې دي.
هاومویو ټانکو انټرنیشنل پولیس او اردو د قریه استاد است بچای شما برده ما مجبور هستم پشت یازو بگردم. مال
د پولیسو زغروال وسایت په کله کې ولاړ دي، ستاسو زامونو وړي دي. زه مجبورم په سیو ګرځم ځکه چې بیت المال دی، هغه تاسو ته لوی خطر دی. زه مجبورم چې په نیمه شپه هلته کوز شم په دې خاطر چې تاسو نه غواړئ چې له دغه ډول حالت سره مخامخ نشئ. ستاسو د کلي اولادونه دي، بل څوک نه دی راغلي. په عین وخت کې د کندز یو تن اوسیدونکی سید رحیم د دې ولایت د امنیت په اړه خپل نظر داسې څرګندوي.
خار چې دی اوس خو ښه دی، پخوا به شان دي، خو هغه سل په سل کې نه، خو بیا هم که ووایو نوي فصلو کې پخوا په شان دي حالات برابر دي، خو هم ولسوالۍ کې د پخوا په شان دي نسته. ډېر داسې امید نسته چې داسې ډېر زر به ښه سي که دا حالات روانو او یو جدي ګامونه دې ته ونیول سوله. انشاءالله خدای مهربان چې واپس خپل حالي حالت ته راورسېږي.
د کندز امنیتي چارواکي بیا وایي چې اوس مهال په دې ولایت کې د دولتي ځواکونو لخوا د شپې عملیات جریان لري چې په ترڅ کې د کندز په مختلفو سیمو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
تغراز د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه هم د ناامنۍ له امله تر اوسه د خلکو ګډې بارېږي. دوی غواړي چې ځانونه امن ځایونو ته ورسوي. د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپور له مخې د ناامنیو له امله له 4.5 میاشتو راهیسې دغه راز په ښوونځیو کې هم زده کوونکي کم تر سترګو کیږي. د نادلي ولسوالۍ اوسیدونکي پر حکومت د ناامنیو د اوږدېدو له امله انتقاد کوي او وایي چې تر اوسه پورې دوی نه دي توانېدلي چې د ناامنیو په مخنیوي کې جدي اقدام وکړي. د د هلمن امنیه قومندان به وای د عملیاتو په خاطر دوه لومړی توبون لري او هغه هم مارجا او سنگین ولسوالۍ ده چې باید لومړی د دوه ولسوالۍ امن کړي. د ازادي راډیو سیمیز خبریال الیاس دای هم د مارجی د نادلی ولسوالۍ د خلکو حال پوښتلی دی.
درې ورځې پرله پسې وروسته هغه کورنۍ سختې نارامه کړې دي چې د جنګونو له امله د نادلي ولسوالۍ د ګروپ شش اړوند دشت او تریخ نه ورته راکړه سوي دي. دلته په خامو او نیم نړېدلو کورونو کې ناستو خلکو د ستر په خاطر د ځانونو دپاره د لرګیو او بوټو دیوالونو راګرځولي دي. په دې سیمه کې خلک یو یو یا بیخي نه تر سترګو کېږي، خو یوه ډله کلیوال د محمد یواد سره د هغې نیمې نړېدلې خونې تیر پورته کوي چې د ورش له امله را شو سوی دی. محمد یواز د لوی ماندل سیمې چې اوس د وسلوالو په ولکه کې ده د زرغون کلي اړوند دې سیمې ته راکډه سوی دی. دی وایي درې میاشتې پوره سوي دي، خو تر اوسه هیچا مرسته نه ده ورسره کړې. محمد یواز وایي د اولادونو د سر د ژغورنې په خاطر یې کښتونه او حیوانات پرېښي دي. ده په داسې کور کې چې لا یې خاوند معلوم نه دی اړولی دي. د کور انګړ د ورښت په اوبو ډک دی، خونې دروازې نه لري او دوه ببر سرې ماشومان د یخ ځامې ټکوي. محمد یواز وایي حکومت یې مرسته وکړي یا دې امنیت ټینګ کړي.
د لوی ماندا سره پیرا رسېوي په زرغون کلي کې پراته مرستې مو تر دا اوس پورې نه دل دی، مګر چاره پلا ورسو هغه وکیلان خپل نپاره ټول کړي خپل مرستې اخی او یا خپل دوستانو قریبانو ته ورکوي، مګر نور چې ورسي هلته خپل شاوخوا نږدې پرېږدي لانه. نو موږ دولت څه دا خواهش کوو چې موږ ته مرستې راکړي او موږ ته سرپنا ځای را پیدا کړي او یا امنیت راولي.
د وسلوالو سره د حکومتي سرتیرو د جنګ لومړۍ کرښه په چانجیر او بشران کې ده، خو د ډزو ژغونه داسې اسانه تر غوږو رسېږي چې د دې سیمې خلک یې هم وارخطا کړي دي. اکثر خلک د امنیت په اړه په احتیاط خبرې کوي. داسې معلومیږي چې دلته ډیرو خلکو کډې چمتو کړي دي او فکر کوي یو ورځ جنگ تر دوی پورې هم ورسېدلی شي. محمد انور چې د همدې سیمې اوسېدونکی دی وایي حکومت د عملیاتو په اړه یوازې خبرې کوي. دی په همدې خاطر چې عملیات نشته او جنگ د ورځې نه بلې ته اوږدېږي پر حکومت بې باوره سوی دی.
زرغون کلی د چانجر سلیر دی، که دا جنگ دوام وکړي موږ شکان اورو کېدای چې زرغون کلی ته راورسېږي دا جنگ. ولا موږ ډېر ناامید یو، حکومت د ډېره وخته سوای چې موږ عملیات کو، خو دا د ډېره وخته سدا جنگ شروع دی او دا جنگ نه دی کمزوري سوی.
وسلوالو درې میاشتې وړاندې د نادلي ولسوالۍ اړوند د لوی ماندا او کوفکي په سیمو کې د امنیتي کمربندونو یو شمېر پوستې ونیولې او په ډېر لنډ وخت کې ځانونه تر چانجیر او د لشکرګاه تر څلورمې اوزې باباجې پورې ورسول. د اوسني کمربند په سیمو کې په زرګونو هکتار مځکه باندې حاصل ته رسېدلي کښتونه ولاړ دي او هیڅوک یې راټولولی نشي. د زرغون کلي د ښوونځي زده کوونکي نسبت د چانجیر هغې ته چې د ناامنۍ له امله ځای بدل سوی ډېر دي، خو ځینې زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ مشران یې پر ژوند ویریږي او ښوونځي ته یې نه پرېږدي.
که څه هم زموږ په شاوخوا کې جنګ نشته، خو بیا هم د زموږ د ښوونځي خوند نشته، شاګردان نه راځي او شاګردان په دې فکر کې دي چې نن به جنګ ته راسي او سبا به راسي.
د یوه میاشت کېږي چې زه مکتب ته نه یم تللی. مکتب یلا دی، موږ نشو د بیرې ورکړلی، لارې ګرده مینونه دي.
زه په دغه مکتب ته نه ځم تللی چې ګرش ټکان دي بیرېږ.
د نادلي ولسوالۍ د امنیتي کمربند پر ځینو پوستو هره شېبه ډزې کېږي. دلته د خلکو ترمنځ داسې رواج دی چې د ژمي په اوږدو شپو کې د یوه او بل کوټې ته ځي او پر تورو او شنو چایو مجلس کوي، خو اوس د مجلس رنګ هم اوښتی دی. زه هم پر داسې یوه غونډه ورپېښ شوم چې د کښتونو، اوبو او کاروبار پر ځای د دې وروستیو ناامنیو، مین چاودنو او اورېدونکو سړو مرمیو له امله د وژل سوو کسانو او رامنځته سوو مرګ ژوبلو خبرې کوي. په دوی کې داسې ډېر کسان شته چې د خپل کلیوال په مرګ نوی خبر. د هلمند امنیه قومندان مل پاسوال عبدالرحمن سر جنگ وایي دمګړۍ د وسلوالو سره دومره زور نسته چې د نادلي ولسوالۍ نورو سیمو هم په خپل ولکه کې راولي. سر جنگ وایي دوی د نادلي او نورو سیمو پر ځای مرجع او سنگین ولسوالیو ته د عملیاتو اولیت ورکړی دی او ډېر ژر به پراخه چانیز عملیات پیل کړي. اوس د هلمند د دوو ولسوالیو ناوې او ګرمسیر پرته په نور کې جنگ او ناامني ده. نادلی ولسوالی چې په خوا یو د امن ولسوالی څخه اوس داسې ښکاری چې د یو نوي بشري ناورین د پیل په درشل کې ده. محمد الیاستای د ازادي رادیو هلمند.
له هلمند د ازادي رادیو خبریالو چې د ځلې خپل تفصیلي راپور د نادلی ولسوالۍ پر ناامنیو او د ناامنیو له امله پر کړېدلو خلکو متمرکز کړی و. لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل وای پخوا به د کلي خلک اکثر راټولېدل او په ډېرو موضوعاتو به یې خبرې کولې، خو اوس یوازې جنګ جګړې او توپونه او هوانونه دي چې دوی د بحث موضوع جوړوي او کله هم دوی خبر نه وي چې یو کلیوال کله وژل شوی دی. دا هغه وضعیت دی چې تقریبا د هلمند په ټولو سیمو یا په ټولو ولسوالیو کې حاکم دی. هلمند یو د افغانستان له ناامنو ولایتونو څخه دی.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
آزادی په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د آزادی په چپو کې اونیس پروګرام وخت مهیروي هر پنځشنبه د یعنی سبا د مازدیګر په دریو بجو د خبرونه پیلېږي. دوه ساعته دوام کوي تر پنځو بجو پورې. تاسو هم کولای شئ چې د دې پروګرام لارې د دغه پروګرام پر یاد موضوع خپل نظر څرګند کړئ، یا هم که کومه پوښتنه لرئ له چارواکو مطرح کړئ. ازادي رادیو مایکروفون ستاسو په اختیار کې به وي. ازادي رادیو د افغانستان په وخت د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اورېدلی شئ. د ماښام له وو بجو د سهار تر وو بجو هم په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې کوي. او اوس به هم د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې واړوو. اجمل تورمان د یو شمیر ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډېره وروستیو نامنیو په ځانګړي ډول په مزار شریف ښار کې د هند پر قونسلګرۍ د حملې په اړه مطالب پاره کړي دي. کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې په دې اړه لیکلي، په داسې حال کې چې په تیرو څو ورځو کې په پلازمینه کابل او یو شمېر نورو ښارونو لکه مزار شریف کې چاودنو او انتحاري حملو خلک اندېښمن کړي دي. یو شمېر اړخونه او کارپوهان په دې باور دي چې باید د افغان حکومت د سولې پروسه چې لومړنۍ خبرې به یې راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې په څلور اړخیزه غونډه کې پیل شي هر اړخیزه وي او هیڅ یوه مخالفه ډله ترې بهر پاتې نه شي. د سرمخاله لیکونکو په وینا کې په غوره سره وکتل شي نو د طالبانو د واکمنۍ تر سقوط او د بن په کانفرنس کې وړاندې شوې طرحې له مخې د موقت حکومت په جوړېدو سره د افغانستان د یو ستونزه همدا و چې یو شمېر ډلې ټپلې په پام کې نه وي نیول شوې، چې د په آن همدې مسلې په هیواد کې د جګړو دوام او بهرنیو مداخلو ته زمینه برابره کړه. سرخط خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په یو مطلب کې په دې اړه لیکلي چې په مزار شریف ښار کې د هند پر قونسلګرۍ تروریستي حمله او په ورته وخت کې په جلال آباد کې د پاکستان پر یو ډیپلوماټیک مرکز حمله یو ځل بیا دا په ډاګه کړه چې په افغانستان کې یو شمېر خاص اشخاص او کړۍ شته چې د دغو دواړو هیوادونو ګټو ته کار کوي، یا په بله وینا د دغو دواړو هیوادونو د نیابتي جګړې اور ته پوکی ورکوي. د مطلب د لیکونکي په وینا که څه هم افغان سیاسي مشرانو په وار وار سره په افغانستان کې د هند او پاکستان د نیابتي جګړې په اړه ویلي، خو هندستان تر اوسه په دغه جګړه کې خپل ښکیلتیا نه ده منلې. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې هیڅ ډول ترهګري بریدونه د افغانستان او هندوستان اړیکې نشي زیانمنولی. د سر مقاله لیکونکو وینا دا د افغانستان د دښمنانو کار دی او دوی غواړي چې په هیواد کې د نیابتي جګړې په دوام سره د هندوستان او نړیوالې ټولنې سره د افغانستان اړیکې ټکنی شي. په سر مقاله کې راغلي چې افغان حکومت باید د دغو بریدونو تر شا د تاریخي دښمن لاسونه بربند او ورسره سخت چلند وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي. ما محمود روشن له غزنی ولایت څخه لیکي ک افغانان سره لیاس لاس یو نکړي په دې هواد کې سولې نشي ټینګېدلای. هدایت الله حبیبی هم له کونړ لیکي عبد الله د ایران ته په زغرده وایي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې له مداخله لاس واخلي. د خبرونه دوه مینه مایته ورسیدو وخت په افغانستان کې لسنی می بجیدی وړاندې دوه ونیس پروګرامونه در تخبرو کور کلی او د ګړې اچار خو اوس بیا هم نجس افیت ورور کو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کی.
ایران او افغانستان د خپلو چاپیریالي لانجو د پایته رسولو لپاره د یو ګډ کمیسون پر جوړېدو موافقه وکړه. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي چې په هلمند کې یو عسكر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. ایران د خپلو نویو بلاستیک یا لری واټن ویشتونکو توغندیو د ساتلو لپاره تر ځمکې لاندې هغه ځای چې مخکې نو خودلای په ډاګه کړ. شمالی کوریا وروسته له هغې چې یو شمېر هیوادونو د دې هیواد د اټومي ازموینې پېژندل شوي ځای ته نږدې د یوې معتدلې زلزلې خبر ورکړ، نن اعلان وکړ چې خپل لومړنی کوچنی هایدروجن بم یې په بریالیتوب سره وازمایه. د لږ تر لږه 34 غیر قانوني کډوالو جسدونه وروسته له هغې وموندل شول چې کښتۍ د مدیترانې په سمندر کې ډوبې شوې. دغه کډوالو هڅه کوله چې ځانونه د یونان لیزبون ټاپو ته ورسوي. او ناتو او د امریکا متحده ایالاتو د مسکو هغه اداره کړه چې ګواکي ختیځ اروپا ته د ناتو غزول او د فعالیتونو زیاتوالی روسیې ته خطر متوجه کړي.
ازادي رادیو او ری خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ان ټکی انکم. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي هڅه کوي چې د ریاض او تهران ترمنځ پاړیکو کې رامسته شوی کلکش د سوریه د سولې پر راتلونکو خبرو منفي اغیزونه کړی. ټاکل شوی دی چې د جنوري په 15مه نیټه په جنیوا کې د سوریه په اړه یو سیمیز او نړیواله غونډه جوړ شي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استاذ استیفن دی مستورا پرون په ریاض کې وو او د سعودي عربستان له چارواکو سره پر دې او پر ځینو نور موضوعاتو خبرې وکړې. فرشته جلال زی پرې راپورټ لري.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر پرون د سوریه لپاره د ملګرو ملتو له ځانګړي استاذ استیفن دی مستورا سره خبرې کړې دي. د سعودي عربستان رسمی خبری آژانس د الجوبیر په حواله ویلی چې په سیمه کې رواني سیاسي رانجيبه د سوریه د کرکچ د حل لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان پر هڅو ناوړه اغیزونه کړې. هغه ورستی لانجيبه چې د سیمې پر حالاتو یې منفي اغیز کړی دی، د ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې پر هغو سیاسي هڅو منفي اغیز ونه کړی چې په نږدې ورځو کې په جنیوا کې پیل کیږي. خو الجوبیر ټینګار کړی چې ولسمشر بشار الاسد به د سوریه پر راتلونکو کې هیڅ ډول رول نه لري. په د ایران کې د سعودي عربستان پر کنسولګری د قهرجنو خلکو تر حملې ورسته د سعودي عربستان، بحرین او سودان حکومتونو له ایران سره سیاسي اړیکې پرې کړې او متحده عرب اماراتو هم د سیاسي روابطو د محدودولو پرېکړه وکړه. کویت پرون له تهران خپل سفیر ستون کړ. تاسې اندېښنې سته چې ښایي په وروستیو کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ سیاسي لانجې د سوریې په اړه مذاکراتو ته خنډ پېښ کړي. ملګرو ملتونو پریکړه کړې چې د جنوري په 15مه به د سوریې د حالاتو په اړه مذاکرې وشي. د ملګرو ملتونو د معلوماتي خدماتو مسؤل میخایل ژکیو پرون ویل په سوریه کې د شکیلو خواو ترمنځ خبري پلان شوی او زموږ پروګرام له مهالویش سره سم پر مخ روان دی. موږ به نن هم په دې اړه په جنیوا کې غونډه وکړو او تر هغه وروسته به په اړه زیات معلومات درکړو. د سوریه د حالاتو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ استیفن دی مستورا پرون د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره تر خبرو وروسته وویل چې سعودي چارواکي رښتینی باور لري چې رواني سیمه ییز لانجيبه د سوریه د حالاتو په اړه د جنیوا پر خبرو اغیز نه کوي. د مستورا وویل په سیمه کې لروانو ناکراریو سره موږ د دې توان نه لرو چې یو بل موقع ځای کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او د مخام له و بجو د سهار تر و بجو هم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي مخله دي چې دوه نزو پروګرامونه توار ورسیږي په کلتوري او فرهنګي چارو کې د خوستي ځوانانو د ونډې په اړه راپور راخلو. په خوست کې یو شمېر فرهنګیان وایي چې د پخوا په پرتله په علمي او فرهنګي چارو کې د ځوانانو ونډه ډېره شوې او تر ډېره دوی اوس علمي او اکاډمیک څېړنو ته مخه کړې. یو شمېر دغه ځوانان چې پخوا به شعر او شاعري کوله اوس ویل کېږي چې ډېر دوی نثرونو ته د نثر لیکلو ته هم مخه کړې ده. نور حال به له خوست د ازادي راډیو د خبريال نجيب الله الخيل پر رپورټ کې واوري.
د خوست لیکوال شاعران او فرهنګیان وایي چې په یاد ولایت کې د کلتوري فعالیتونو په پایله کې له پوهنې او ادب سره د خلکو په ځانګړي ډول د ځوانانو مینه او لیوالتیا ډیره شوې ده. کرکتون کې فرید الله قربان وایي چې اوسمهال په پښتو ژبه د نویو علمي کتابونو په ځانګړي ډول د نورو ژبو څخه پښتو ته د ژباړې لپاره د پام وړ کارونه شوي.
رښتیا هم دغه د ژباړې کارونه چې دي دا ډیر ښه روان دي. په ورستیو کې ډیر لوی کار ورته وشو، خاصتاً په نثر په برخه کې ډیر ناولونه وژباړل شول، علمي کتابونه وژباړل د شول. زموږ هغه علمی ادارې مثلا لکه پانتون چې د پغې د پاره ډیر اثر وژباړل شول، د اوس په پانتونونو کې تدریسيږي. نو زه وایم چې دا ډیر لوی کار دی او موږ د نوې فکرونو سره آشنا شو، د نور نړۍ هغه کوم پرمختګونه چې دي د هغه سره د ژباړې د لارې موږ آشنا شو.
د خوست شیخ زاید پانتون استاد نور الله لیوان خیل په دې ورستیو کې د خوستې ځوانانو په منځ کې د مطالعې د کلتور د پراخېدو خبره کوي او زیاتوي چې
د محصلینو ترڅنګ هغه چې په علمي مؤسساتو کې داس نه وای هغه ډیر تشویق شوی دی. د کتاب مارکیټ نسبت په خواته ډیر خښوي دی او د کتاب لورون کې د خپل مارکیټ نه ډیر راضي دي.
د خوست په مرکز او زینو اطرافي سیمو کې د ماحول رون اند کسان ډیر کړه په کلتوري او هنري برنامو کې راغونډيږي او د برخې ته په ځانګړي ډول د ځوان کهول لیوالتیا ډیر ده. شاعر او لیکوال زاهد شاه انګار د دې بهیر پاړه داسې وایي:
یو وخت په خوست کې ادبي غونډې ټکنۍ وي، بیا د ځوانو شاعرانو او نظم شاعرانو چې نه کاله مخکې پیل شو او په پرله پسې توګه په هر اونۍ کې منظمې غونډې جوړوي. د هغې وروسته دا دی خوست ادبي بهیر هم خپلې اونیزې غونډې پیل کړې او په نورو ادبي کلتوري ټولنو کې هم ورته غونډې پیل شوې دي چې ډېر زیات اغېزې کړې دي.
د تړون اونیزې مسؤل سپین روان نورزی ادبي غونډې او هنري بندارونه د ځوانانو د افکارو په تنویر او روښانولو کې مهم بولي.
خوست کې ادبي غونډو فعالیتونو خصوصا ځوان قشري تنویر کړلو، دوی مطالعې ته وهڅول، دوی په کلتوري فعالیتونو په ادبي فعالیتونو کې فعال کړل، د بلګې په توګه رسنیو کې کار کولو ته جوګه کړل.
د یادونې وړ ده خوست کې د مهال د شیخ زاید پانتون په ګډون 15 د لوړو زده کړو موسسې، ګڼ مسلکي انسټیټیوټونه، تر اویاو مدني بنسټونه او یو شمېر علمي او کلتوري ټولنې فعالیت لري. خو یو شمېر کتونکي وایي کچېرې دا ټول بنسټونه په شمنتیا خپل فعالیتونه پر مخ بوزي، یاد ولایت کې به په علمي او فرهنګي برخو کې لاسته راوړنې او پرمختیاوې نورې هم ډېرې شي.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل،
درنو دوستانو ستړي مشي، ولې ځنې کورنۍ ماشومان لوبو ته نه پرېږدي؟
زه ناوې واخلم، هغه ناوې خراب شوې ده، اکس شته.
ای لوبې د ماشوم په ذهني او جسمي وده کې رول درلودلی شي.
په ترکیه کې په نورو هیوادو کې په ډېر څېړنې وسولې چې تحقیقات وسې چې خاورې یا په خاورو کې لوبې یا په ټوله کې لوبې د ماشوم په وده د ماشوم په رشد ډېر اغېز لري.
درنو اوریدونکو، ارواپوهان وایي چې د ماشوم د طبي زده کړې لپاره تر ټولو ګټوره لار لوبې دي. لوبې د ماشوم استعداد او مهارت ته وده ورکوي، ماشوم له رواني پلوه خوښ ساتي او ذهن ته یو ډول خاص آرامښت وربخي. کله چې ماشوم له ذهني پلوه خوښ او آرام وي، له جسمي اړخه هم ښه وده کوي. که څه هم افغانستان داسې یو هیواد دی چې د ماشومانو د لوبو لپاره اسانتیاوې پکې کمی دي، خو بیا هم که کورنۍ وغواړي تر یو حد خپل بچو ته د لوبو ځای او وسایل برابرولی شي، خو ځینې کورنۍ سره لدی چې دا کار نه کوي، بلکې ماشومان له لوبو نه منع کوي، هم کله وایي چې ځان او کلی چټلوي، کله بیا په دې نظر وي چې د لوبو لپاره وخت نشته. ماشومان باید یوازې لیک لوست وکړي. په دې ډول دوی د ماشومانو جسمي او ذهني ودې ته پلوی لاس تاوان رسوي. د کونړ اوسیدونکي پښتانه داسې څوک ده چې په ماشومتوب کې له لوبو نه منع شوی و.
ما زیاتره کوچنوال کې یو ورور لرم، منه یو دوکانه کشر دی، ما وقې په لوبې تللی یا به م چندرې یو ځای کله یا به مو چهارمغز بورد کوو، چې هغه وخت د خرما زړې نه دي، هغه به مو نخسل سپین کول، به مو په هغې به مو لوبې کول، یا به م تشله بورد کوو. نو دا لوبې ما ډېرې خوښ وي او لوب مې کړي. ماسپخین به و هغې به ویل چې تاسو باید ویده شئ، ځکه چې خوب درته ښه دی، مغز مو ارامه شي. ما وچې ولیدل چې مور مې ویده شوله، یا سملاسله به زبر ووتم، ما هغه به ویده نه وه، بېرته چې به زه په لوبې کوم یا په چندرې کې وم، تشله بورد کوله یې رابله، ښه یو څو سپېړ بې ووهلم. ورانه هم شو خم خو غیبره تول چې ویده شه، ما چې وویل چې هغه سر کې خوست او زر بو وطن بیر لوبه میکولی.
دا چې ماشومان د لوبو په وخت کې څومره خوښ وي، د کابل په خوشحال خان کې له 15 کلنې سولې سره په داسې حال کې غږیدل یو چې د نانځکي لاک سره لوبې کولې.
لوبې کومه شپس خانه یاره امرازه په لنو کې وخت مند سم په دنه راځه ما به وخت مې اند فون مول مې غصب ای که دنایم فیشانو نچوره تل اگر مکل از این دوفن اگر نوی خراب شوید اکسش ده خوخ دنایم تا شی فیشانو نلوبی کنه فیشانو نچوره تکه اگر
ځینې کورنۍ بیا ماشومان له لوبو نه ویروي. د پکتیا اوسیدونکي مینه وایي چې دا کار بیا ډېرې بدې پایلې لري.
پرون همې وخت ښځه په لاره باندې چې زه تېرېدمه د خیراتګر خوا ته چې یو ماشوم ناست و، دغه خپل لمسی ته یې ویل چې دغه دی، دغه لوبې ډېرې کړې دي، شوخي کړې ده، ځکه اوس دلته ناست دی، د سړي تښتولی دی. ما خور ته وویل مل داسې ما ورته وایه ذهن مه خرابوه، پرېږده چې لوبې وکړي، وایي نه خو شوخي کوي. مل دوی په شوخي باندې مه ویروي، د زړه شوخي ته اوس کېږي، لوبو ته کېږي.
ماشومان د ژوند د خوږو او ترخو تجربې د لوبو له لارې کوي. د کابل اوسیدونکي میرمن فضلي وایي چې ماشوم سره باید مرسته وشي چې کومه لوبه څه وخت او څه ډول وکړي، نه دا چې هغه لوبونه وویرول شي.
که دوی باندې وځي یو لوبه ترسره کوي، هغه جامې ککړیږي یا ناپاکې کیږي، نو دوی خپل ماشومان وایي چې مور پلار او هغه څوک چې د ماشومانو سره دي دومره زیات سخت ګیرونه اوسي چې ماشومان د لوبو کولو ته پرې نه کړي. هغه لوب چې دوی فکر کوي چې ماشوم د خطر سره مخامخ دی یا کوم داسې ځای دی چې هغې کېدای شي خپل ځان ته زیان ورسوي، نو ماشوم ته که په خوږه لهجه هم ووایي چې زویه یا لورې دغه کار مکوه، دغه ښه کار نه دی، نو شاید ماشوم هغه خپل ځان کې داسې یو احساس پیدا کړي چې زه هم یو لوی یم او دغه کار باید ونه کړم. نو په افغانستان کې له بده مرغه چې ماشوم پوهول کېږي نه، یوازې وهل کېږي، او زما له نظره چې باید ماشوم ته اجازه ورکړل شي هغه څه چې کوي او هغه باید وکړي، لوبې ترسره کړي، ځکه چې د ماشوم شخصیت د هماغه د هغې فکر او لوبو څخه پیلېږي.
وګما چې مور د وای د خپل له ماشومانو سره په لوبو کې برخه اخلي، ځکه پویږي چې لوبې د ماشوم پر روح او روان ډېر ښه اغیز کوي.
زه خپل چې د دې سره کار کوم، کله کله مثلا یو خود لوبو ځای چې جوړ کړی دی، هغه دی بل الایده د دې لپاره مثلا موبایل دی چې په هغه کې مې بعضي د هغه سي گیمونه چې تعلیمي گیمونه یي چې هغه نه دی شی زکولای شي او د دې ساتم تیریږي او ځنه هم رښت کوي. هغه سي گیمونه دی ته زه خپل ورسره کینه ما کوم، کتابونه دی ورته د قصې کوم، ورته البته هغه قصې کوم چې دی او نه زکی د خجنې مثلا د خراب جنې، خجنې کوم صفاتونه لري، خراب جنې کوم صفاتونه لري، خالق باید سره قمی څنګه یی دغه قصه کوم، ورته هم قصه کیږي هم د دې ساتریږي هم یو شی زکی د دینه.
کچیر موږ د یار کار لپاره مهال ویش ولرو، نو هم باید ماشومان او هم د لویانو ژوند په سمه توګه مخکې لاړ شي. د وردګ اوسیدونکو زیرمل وایي چې د دوی په کور کې د ماشومان د لوبو او لیک لوست وخت معلوم وي، ځکه دوی دواړو ته یو ډول ارزښت ورکوي.
تقسیم اوقات په کار دی، باید دوی په غی درس په وخت خپل درس یا زده کړې وکړي او د لوبو په وخت کې دوی لوبې کوي. خو متاسفانه د موږ تاسو چاپیریال ته چې ګورو د لوبو لپاره مساعد نه دی. په سر د دو مشکلات هم لازمه ده چې ماشوم ته موږ تاسو وخت ورکړو تر څو هغه خپل لوبې وکړي. د لوبو وخت ورته تعین کړو، ګاز یا ټال خوري، بایسکلونه د سپورتي دغې استفاده کوي، داسې لوبو توپونه مې ورته برابر کړي، په موږ باندې کله فوټبال کې کله والیبال کې ماشومان سره اخته دي او د دیموګه گاونډیان هم راځي اکثریت دیموګ دي ماشومان سره دیموګ په داخل دی اویلې کې لوبې کوي د ابتدایي دور کې ز اول نمره وم علت دا و چې زه په خپل وخت لوبه تم پرېښودلم په خپل وخت درس ته هم خو کله به چې د لوبه نه راوګرځولم کومه وخت داسې ډېر نه درتن ویلی شم خو په ما به ډېره سخته تمامېده.
دا هم مناسبه نه ده چې د ماشوم د لیک لوست او د خوب وخت دې هم په لوبو تیر شي. د ننګرهار اوسیدونکی احمد سیار وایي کله چې ماشوم نو ډېرې خوښېدل چې ټوله ورځ لوبې وکړي خو کورنۍ له لوبو سره لیک لوست ته هم هڅوه.
مطالعه ریسرچ ترسره شوی وي هغه ماشومان خصوصا ګیم وایي یعنی گیم کوي یو څه حدا پورې په هفته کې یو ځل یا دوه ځل دی هغه سهن چې دی تقریبا د 50 تر 60% پورې دی زیات نظر هغه ماشومان د چې هغه مدام مطالعه کوي دی غونې ذهن زیات انکشاف کړی دی زمونږ په هغه کې چې دی چون هغه ولسوالې کې تی زیاتره چې دی پوخخ والیبال ډیر زیات کېدلو والیبال به ډیر هغه کېدلو اوس په دغه اوسنی وخت کې کرکټ ډیر زیات کیږي نور مثلا مونږ ته خوشی وي هغه لوبي پکې هغه کیږي ډای پکې هغه کیږي دا زیاتره ماشومان دا لوبي کوي زما خپل چې ډیر زیات مینوال دی هغه په هغه وخت کې والیبال نو والیبال ما ډیر زیات کولو په کوم ورځ باندې چې په مثلا په کلی کې یا د ټورنمنت شولو دی والیبال بیا به زما مکتب ته نه تلل نو زما پلار به ته ویل چې تاسو خپل تعلیم باید وکړي بیا به چې کله مونږ به پرې نه خودلو بیا به ډیر چکر خونه وو خو چې زه اوس وګورم یعنی زمونږ هغه پلار چې په حق وو ځکه مونږ که چېرته سي پرې خبره ورځ مونږ لوبو ته لاړ بیا یار ورځ نو زمونږ آینت داسې نه جوړېدل زما هغه خپل سم فین شو ګورم هغه خپل کلیوال چې ګورم چې هغه به دائما لوبو ته تلل نن ګورم هغه اکثره بې سواد دي نن چې هغه کینی نو هغه داسې فکر کوي چې کاشکې مونږ هم داسې په سر باندې یو داسې مشر لرلی چې مونږ ته د مهالوېش سره سم مونږ یې رهنمایي کړې وی لارښوونې راته کړې وی
دا چې لوبې ولې له رواني او جسمي پلوه ماشوم ته ګټه رسوي د ښوونې او روزنې د پوهنتون له استاد شرف الدین عظیمي نه مو پوښتلی دی
وای چې پوهان و یو پروفیسور په یو پوهنتون کې درس ورکاو بیا وکړ ډېر سپینګیرو دی په کلي ته وړاندې تراته د کوڅې په خوله کې بل ماشومانو سره مردکی کول کله چې بده باندې تحقیقات وسول څېړنې وسولې وروسته له څېړنو د اروپایانو له څېړنو دا ثابته شوه چې دای په وړکتوب کې مور او پلار نه و پرېښې چې لوبې وکړي د ده خلا هغه کمبود هغه نشتوالی سبب د دې څه چې دی متاسفانه د ته اړ باسي چې اوس چې لوی دی لوبې وکړي وایي چې وخت کې پیغمبر علیه السلام د لیوه کلي تېرېده او په دې کلي کې ماشومان لوبې کولې او خاورې بدولې وایي یو صحابه راغی د ماشومانو ته ورتهلې چې لوبې مه کوئ چې پیغمبر علیه السلام تېرېږي وایي پیغمبر علیه السلام پرې راګډ څه په دې مجلس وتلې چې ماشومان پرېږدي چې لوبې وکړي خاورې د ماشومانو د سر یا د بیصله د لوبو ځای ده اوس په ترکیه کې په ځینو نورو هېوادو کې په دې اړه څېړنې وسولې چې تحقیقات وسي چې خاورې یا په خاورو کې لوبې یا په ټوله کې لوبې د ماشوم په وده د ماشوم په روش ډېر اغېز لري یعنی سره له دې چې ښوونځی سره له دې چې کورنۍ سره له دې چې نور نهادونه او بنسټونه مرسته راسره کوی سي کومک راسره کوی سي لوبې او همزولي او کلی کورو بانډې بازیانې په اصطلاح دا هم په یو ډول د ماشومانو په وده او روش کې ونډه لري او نقش لري او د دوی له ټولنیز اړخه پر نفس د اعتماد له اړخه او له نورو ځینو خواوو نه له اړخونو نه مرسته کوي چې دی رشد وکړي او بریالی او موفق اوسي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
وګوریدن کو سلام خدای دې وکي چې له 2015 میلادي کال نه ژوندیا او روغ راوتلی یاست. دا چې په تیر 2015 میلادي کال کې د ګوړې اچار خپرونې له نظر حالات او پیښې څه ډول دل شوې دي د څو اعلان تکرار بیا دراورو اله ده چې خوانتي واخلی. نو په سر کې د تیر کال یو عجیب خبر دراورو
نګدې د چې د جوبن ایګي او شادیان په خبرو راشي. ل جوبن پر رسیدلې خبر کې ویل شوې دي چې د جوبن ایګي او شادیان د اوخیاري لعمل نه بلکې ل لوګي لعمل هڅه کوي چې ډېر ژر خبري زکي او ل خلکو خواړو واړي. خبر زیاتوی چه ایگی او شادیان دلوگی لمجبوریتا پرت لخبرو نور طول کارونه کولایشی او پا آسان اصل کون که تور خودلایشی چه وگی دی او خواره غاری دقا خواران دا امده لپار هر سری تا لس دلی پی اپخه دریگی او سلامونه ورتا چه چه که ازره خوکشی او سوروا چه کارپوهان وای که دقا شادیان او ایگی نور هم وگی کرایسی نو خاما خواب پا خبرو راشی او سم با اوهی چه دوڑی رواشوهی چه لده سربا دا افغانستان نوم دا نریوال و ریکاردونو پا کتاب کی ثبت او لکه دا اداری فساد غندی با لمری مقام وگتی
اوز دا تیر کال دا فیسبوکی خبرم واوری
دی بیان دی ازادی لبرکتا پا فیسبوکی کنزل دروغ تهمت بهتان پاچایی کوي او په تلویزیونی سیاسي بحثونو کې یو بل تکنزل او لاسا چول خبر زیاتوی لم دې عمل او زیاتره خلک هڅه کوي چې له فیسبوک څخه پکې سپکې کړي او همزان له تلویزیونی سیاسي بحثونو لری وساتي په تیر هغه کسان چې دغه بحثونو له برکته غټ چارواکي شول
او د تیر کال تر ټولو ککړ خبر
نږدې ده چې د کابل ښار د پنځمې اوزې په مربوطاتو کې پراته کثافات بیرته د خلکو کورونو ته ورننوځي. در په در آژانس خبر راکوي چې له همدې عمله د پنځمې اوزې اړوند اوسېدونکي په عذاب دي او وایي چې ښاروالي که د خپلې دندې په خاطر دوی له دغو کثافاتو څخه نه بېغمه کوي نو د ثواب لپاره دې دغه کار وکړي. خلک وایي چې د کثافت دانیو له ډکېدو وروسته د کثافاتو ډیرانونه دومره اوږد شوي دي چې نږدې د بیرته د دوی کورونو ته ورننوځي، خو له خپل لومړي حالت نه هم په بد ډول. د کثافاتو د چارو ماهرین وایي چې ښاروالي به ښایي په دغو کثافاتو کې د کوم ډول حیوان یا نبات د روزلو تخم کرلی وي چې سره له ټولو مرداریو او بدبویونو یې پریخي او لاس نه وروړي. ماهرین وایي چې حکومت د ښاروالي پوکي ځکه اوس د دغه ډول خدمتونو د ترسره کولو لپاره د موبایل کارت مالی هم ټولوي، که نور څه نه وي له خپلو مالیو ټولولو دې وشرمیږي.
تیر کال تلویزیونونو او رادیوګانو ډېر ابتکارونه کړي وو چې یوې دغه دی موږ درښیو.
تاکو چیرته لاړ؟
صاحب هغه زړی کارتې ته لاړ، وایي هلته چاودنه شوې ده او ډېر کسان پکې ژوبل شوي دي.
ناروغ چیرته دی؟
هغه او یایمې کارتې ته ولاړ، وایي بمې چاودنې هلته هم ډېر کسان ژوبل کړي دي.
پنبسته؟
نه صاحب، هغه له ناروغ سره تللې ده چې د پیښې ویډیوګانې واخلي.
اوس له تلویزیونه څه خپرېږي؟
خبرونه.
پام ووي چې له خبرونو وروسته سمدستي سندرې نشر کړي.
سندرې؟
هو سندرې، ژر ورشه ورته وایه.
ښه صاحب. عجیب سړی دی.
ناروغ صاحب، مرګ ژوبله کوم ځای ته ورسېده؟
صاحب ډېر زیات خلک ژوبل شوي دي، څو سوه مړي او ټپیان پکې دي.
کورونو ته هم زیان رسېدلی؟
هو صاحب، ډېر زیات کورونه نړېدلي او یا هم سوځېدلي دي.
او څومره بد.
صاحب اجازه ته چې لاړ شم؟
هو لاړ شه، خو د تخنیک برخې ته ووایه چې ښه مست ډانسونه نشر کړي.
مست ډانسونه نشر کړي؟
هو ژر ورسه.
ښه صاحب.
په دې غمجن حالت کې تبصرې څوک نشروي؟
صاحب ما ورته وویل
بد دي وکړل، همدا نن دې برطرفه کوم، ته دا مرګ ژوبله وګوره، ته د اورانی او خرابی وګوره، او د تا د تبصرې نشرول وګوره.
خو صاحب غمجنه موسیقي مو نه درلوده.
ناپوه سړی، غواړې چې نور هم خلک غمجن کړي؟ ژر تبصرې بندې کړي او مستې سندرې او ډانسونه نشر کړي.
صاحب دا څه وایي؟
رښتیا وایم
صاحب، دا هیوادوال به څه وایي چې هلته وینې بهیږي او تاسې سندرې او ډانسونه خپروئ؟ صاحب ویریږم په ټلویزیون مو څوک یرغل ونه کړي.
ولې ونه یې؟ سندرې او ډانسونه له دښمنۍ نه خپروو. زه وایم چې د خلکو غم ورسره غلط شي.
صاحب غم خو به یې غلط نه شي چې نه شي، ویریږم چې زیات به شي، ځکه چې په دې وخت کې باید ماتم اعلان کړو.
په ماتم سر ته نه ورځي، سندرو او ډانسونو ته زور ورکوي.
ښه صاحب،
دې ته وایي بیا عقل مست.
او دا هم د تیر کال لانډ او خوګ برګ شعر. او سوالیان خواران حیران دی، او سوالیان خواران حیران دی چې پیسې له څه شي بوت کی؟ نه کوم غټ یو قرارداد شته، نه کومک د پی آر ټي او، نه خارو کې ځمکې پاتې، نه د لویو پروژو پلان شته. لکه دښته کې شپه وي، لکه وچ په میدان ناست وي، تش پیسو جی دسترخوان ته، یا مصرف د اخوا داخوا، یا ترمیم د کوم زندان ته. سوالیان خواران حیران دی چې پیسې له څه شي بوت کی؟ په میلیونو ډالرونو له دې کم خو دی وای ورک شي، ارزی نه په پیغورونو. په تیر کال کې چې ډول ډول پرمختګونه رامنځته شول، نو په طبي برخه کې هم پرمختګونه وشول، لکه د پلاستیکي جرایې په برخه کې. که نه منئ نو دا واورئ.
ولی بیا و په څه سره غل مغال دی؟
ته دغه چیت پزی ته وګوره، خوشی په خوشی په دست پاک وشتم.
خیر دی، تو که در سره کوي؟
یو خو می چندانم در پس نوی جگه کری، نه پریدم. هر سره چیت پزی را توایی
چیر ته جگوی زویا؟
ما ای زی لیدل ایده ای.
وی دادی چه پری وکرن؟ ولی لپزه خودی سم دیوال جور کرده دی، آخوا مخ دی بیخی نترش کاری.
چیت پزه یو دنگ پزه تری جور شو.
خود تازه ویل چی چیت پزه یه، ما هم دومره پی جگه کرلا چی سومره جگه ولی شوا.
سلام علیکم.
و علیکم ده سلام، پا تاسی لور ستره مسی؟
خیر اوسی.
ستره مسی؟
خیر اوسی.
دالک چوک دی؟ خدای دیونه و همیر زمان دی کنه.
میر زمان دی؟
ولی میر زمانه در تخکارم؟
دا پزه دی سمر جگه شوی دا؟
دا تاسی دا لاسه می دا پزه جگه کرده، جرایی پلاستیکی می وکرده.
خلق پا دی پاندازه جگه کرده و تا خلق تندی نام جگه کرده، دیر بعد در سرخ کاری.
چه تاسی وای بده کاری، لگ بای برتر تیتا کم.
و زویا، لجه پی تیتا کم.
څنګه شوه بوری؟ پسه می برابره شوه؟
و زویا، دادی چه پی وکرن؟ سمه پزه دی کجا وژه کړه، دا ځل خو یې نور هم بدرنګه کړه.
مورې، لکه چې ډاکټر هم د غسما په پزه پلاستیکي جراحي زده کړه، څومره چې لاس پېوي همره یې خرابوي. نو څه پی وکم؟
ګوره زویه، ډاکټر ته ورسه، لږې پرې سمه کړه، له دې نه خو هماغه چېته پیته شوه.
ښه، ور به شم.
وی ولې تا دې څه وکړل؟ دا ولې
خونتان سے نہ پلی خودم؟ لمڑے میں ویل چچت پاسے، بیا میں چچ جگڑا ویل مجھو ڈانگ پاسے، بیا میں چچ برتا لگا راٹری کڑا ویل مجھ کوک پاسے شوی، آخر ڈاکٹر ہمیں رام پاس چچے وہ سپی وکی.
خدا سے بجی ہم نہ کھولا سویا.
آخر ڈاکٹر ہم نواتا ویل چچ دازری در تا پمود برا برا ہو ما چو خودیا سن پیوال نہ پری دی.
د تیر 2015 میلادي کال عصري دعاګانې.
زه خدای دې د پروژو اول لاس یا دوم لاس قراردادونه نصیب کا.
زه که د ما په خوله کېږي، نو خدای دې د کومې اوزې امریکا چې کراچي وانان دوکانداران پیسې کور ته دروړي.
وایم خدای دې تا مشاور کی چې مفت مفت ماشونه واخلی.
خدای دې د کوم وکیل میرمنه کا چې شپه دې په دوبی کې او ورځ په سنگاپور کې وي.
زه خدای دې د کوم ډاکټر خوان کا چې دې ګټي او ته څټي.
زه مشهور ارشګر شي چې د ناویګانو زاید در باندې ونی شي.
زه له بهرانیانو سره سو میاشت ترجمان شي چې به پاسپورت ته بهر ته وباسي.
امين. زه تام د کوم سیمینار په پلمه بهر ته وځم.
او په پای کې د تیر 2015 میلادي کال دغه عصري کې راوي هم واوري.
لکه د نوی سټایل کاوبای پتلون غوندې سړی سړی سي.
خدای دې د کوم چارواکي د کروزین له ټایرونو لاندې کا چې نه دې څوک ټوټې راټولې کړی شي او نه دې هم پوښتنه وکړی شي.
لکه د ملي وحدت حکومت دوه ځای سي چې بیا دې څوک سره یو ځای نشي کړی.
لکه د موبایل غوندې وګی شي چې هیڅ کله دې هم څوک مړه نشي کړی.
لکه د صاحب نظر غوندش پاور سرګردانه سي.
وایم خدای دې داسې بی ارزښت او ایرانه کا لکه د چلور لارو ترافیکان او د خار وای پلونه.
داسې دې په یو مړی ډوډۍ پسې سږی وځه لکه د ټلویزیونونو چې په اعلانونو پسې وتلی دي.
زه خدای دې داسې پخیمان او جګر خونه کا لکه د بریالي شو کاندیدانو کمپاین کوونکی.
زه خدای دې دوه ماون کا چې نوم دی وی او صلاحیت دی نوی.
او وایم نرخ نامه شي چې څوک دې په زربین کې مونږ شلیدلای.